پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم، نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب 28 د نومبر 30. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤولې سامورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا. د هغې په وینا نن په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د هغې په خبره که څه هم نړۍ پرمختګ کړی، خو زیات نور کارونه باید وسي، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شو په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي، ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په وړاندې د راروانو مسابقو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. دغه 3 ورځنۍ او 500 ساوره سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 15مه، 28مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالی کې ترسره سي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او راروانه سیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې له سوپر کولا ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک سو. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د 2 اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي. حسین سوري دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه دا مهال د ځوانانو د سوک وهنې په یوه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی. ویلي دي چې د ایران چارواکي له افتخار بې برخې دي. حسین سوري دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې مېرمنې د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه مېرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې یې ساه ورکړه. دا په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه په ورځ د ایران او انګلینډ، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د 6 کال نړیوال جام سیالۍ چې 2 هیوادونه پکې برخه لري د ډسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل سوی دی.
پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر څه ژر زموږ مکتبونه زموږ په مخ پرانیزي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک شکایت لري چې بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه ور اړولې دي. دا هم اوري چې د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم اوري چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو پریکړه وکړه هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی تابع هم شراغلاست. نن د نوامبر میاشتې 30 د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي د چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړه د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل
بهره د اتم ټولګي زده کوونکي ده. بهره په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځي تر څنګ په ښار کې قلمونه پلورل او خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره بې پیسې ګټلې. بهره وایي لکه چې د طالبانو حکومت یې پر مخ ښوونځی بند کړ، نو ټوله ورځ په ښار کې کار کاوه، خو ادعا کوي چې یوه میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیوله او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترېنه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په ښار کې کار نه کوي.
بیا کارته اور وګرځیدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي، خو کله چې کارته لاړم طالبانو موږ ونیولو، وی وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره راوځئ. موږ خو کاریګر نه درلوده، نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانی کړو، بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانی کړو، بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانی شئ. موږ ورته ویل چې موږ څه ګناه لرو، څلور شپې په پلچرخي کې پاتې شوو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وي نو شپږ میاشتې مو بندي کړو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناست یم.
د نوموړي د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قومندان ویان خالد زدران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهاره وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کې نیولې. د بهارې پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تېره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازي محمد اک ایوا د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی د زده کړې وکړي خو لور ته د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورورې هر ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوه ګونی چلند هغه ډیر ځوروي.
مونږ د دوه کال د مکتب نه پاتې سو، طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې د ما ورور هر ورځ مکتب ته ځي او د مونږ حق پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر څه زر زمونږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي.
له 1950 کال راهیسې هر کال د نومبر شلمه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتابه لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ لږ شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکي وایي چې بارانونو او وروستیو سیلابونو د دوی د څښلو اوبو زیرمې خرابې کړې دي او دوی یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ ناړۍ د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څښلو پاک اوبو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړاوونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې دوبو دو بوشکی یخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو بر او ریوایي
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جرات لري. زه سهار وختي چینی ته ځم، زمونږ کور نه چینه ډېر لري واټن کې ده، چینی نه کله راځم بیرته زمونږ مکتب ته نه وخته کېږي.
د بریکوټ بل اوسیدونکي روح الله راته وویل د څښلو اوبو د پیپونو له پرې کېدو وروسته یې ماشومان او غټان له لرې ځایونو د اوبو راوړلو کې ستونزې ګالي.
د بریکوټ کلی د پاکو اوبو رسونې شبکه چې کوم ده، دا تیرو موسمي سیلابونو له وجې تخریب شوې ده او ولس پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ماشومان لرې ساحو نه راځي او د دغه چینو نه اوبه وړي. یو خو مکاتبو ته هم پنا وخته کېږي او بل د سار د خوانه ماشومان کورونو ته اوبه انتقالوي، او بیا تر ماښام د اذانه نه شروع تر شپې انته تر لسو بجو پورې زنانه دغه اوبه خپل کورونو ته وړي، نو ولس د ګڼو مشکلاتو سره مخ دی.
د بریکوټ قومي مشر او د پخوانی ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وایي د اوبو د نلونو د ویجاړې دوی میاشتې وشوي خو هیڅ موسسې یې د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورښتونو د کبره اکثره زمونږ کم پیپسکینونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کلی کم پیپسکینو هغه 80% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دون مشکل سره مخامخ ده چې سار د خو ماشومان راضي یو چې نه د داغین او به انتقالې او د شپې له خاصه سر راضي او به انتقالې، نو د سکل او بو ډیر زیات مشکل ده. د بل په لوه
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سین او چینو بو څخلو لامل ګڼ کسان د هضمي سیستم پر ناروغي او اخته کیږي. د سیمه وسیدونکو له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یاد ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمي هم ورته لکاره غورځولې ده. دوی هم لمرستندوی ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څښلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
دا غرانه علاقې دي اکثره حالت چې یو ځل واوري وشي بیا غو د وبو سیستم چې کوم دی غم به خدمت هم نکي کارم نکي، او کوم یې زلر زین او برازي هغه به کانګل شي هغه وب یخي شي ناراضي. نو باید دغه خلکو دغه غا غوري دل شي او چې څومره زر کیږي دغه خلکو سره هم دغه موسسات ورشي او دغه د علاقو سره وکي او هغه خپل مرسته وسوکي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ د بریکوټ او دوکلام اوسیدونکو په داسې حال کې د څخلو پاکو اوبو د نلونو له ویجاړې دو او د اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د چنګاخ زمری او وږي میاشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو تزانی او مالی زیانونه واړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د سر شکل نړیوال جام سیالۍ چې دوه ډېر شوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یوه بل ویاړ په لټه کې دی. د فوټبال دو مشهور ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلې د ګڼو پام ځان ته اړولی دی. سپی الله ستنگزي په دې راپور کې هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپلو هیوادونو او مینوالو سترګې وراوړي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د اوسنی عصر د تکړه ستورو ګډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نوره هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالۍ به د قطر په نوو جوړ شوو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهورو ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپله وروستۍ لوبه تجربه کړي او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي، د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، یولس د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اووه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1978 او 1980 اتیایم کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروستی ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګوري کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. پر دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږی دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 118 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوره او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون دی اور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی، خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو میډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروستی وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولنډ په ملي ټیم کې لوبیږي، د آلمان د بوندس لیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 40 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2006 او 2021 فصلونو د خپل هیواد لپاره هم د 140 ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه مو راپور ووري چې لومړۍ مسابقه نن د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه تاوان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولی دی. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه پرون د یوې موافقې په خپرولو سره پای ته ورسېده. د دې موافقه د بېوزلو هیوادونو لپاره یوه ستره بریا بلل شوې ده. تفصیل له اسمت څاروان.
د نړۍ بېلابېلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي، خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده، ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمیدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته له دې چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه، خبرې اترې د 150 دقیقو لپاره وځنډول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رائے پرې واخیستل شي متن ولوستل شي. دا پریکړه یو بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخوالې تاوان یا خساره بولي. دا د بېوزلو هیوادونو لپاره چې له دې خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی برای دی. د اقلیمی بدلون لکبله چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی، په بېوزلو هیوادونو کې د سیلونو، وچکالیو، سختې ګرمۍ، لوږی او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمی چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د 150 کلونو هلو ځلو نتیجه وبلله. د مالدیپ د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې پریکړې په اړه موبایل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودي راهیسې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنې غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه و چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګند سلانه وشوي. په 2014 کې د پاریس د اقلیمي موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 دی هیوادونو شمنه وکړه چې د ګلتونی غازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په سلو کې 15 کموي، خو هیوادونو پر خپل شمنو عمل ونه کاوه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بستي یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې دي. لیسمت څاروانه به ورو چې د نړۍ په معتبر ورسپونو خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
له افغانستان د توکونو استلا هم د ویډیو مطبوعاتو د بحث موضوع ده او هر څه مو د ورسته پر لیکنه خبري شي، خو په دغه لیکنو کې اصلي بحث او انتقاد پدې دی چې هغه څه چې لازم و ویډیو هیوادونو خپل پوزیان له افغانستانه ونه استل. د بریتانیا ګارډین او ایوننګ سټانډرد رسپانو په دې اړه په لیکنو کې د دغه هیواد پر اوسنی مرستیال صدر اعظم ډومینیک راب زینو نیوکو ته کتنه کړې ده. راب د 2020 په اگست کې چې طالبان واک ته رسیدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تخلیه پر سر لانجه وکړه. د ګارډین رسپانې له لیکنې سره سم ادعا کیږي چې ډومینیک راب یوازې د بهرنیو چارو وزارت له څو ګوته په شمیر چارواکو سره د تخلیه د عملیاتو په ورستي پړاو کې مشوره کړې وه. ګارډین وایي سرچینو ورته ویلي چې راب د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره په دې خاطر له مشورې ډډه وکړه چې د دا کار د وخت ضایع کېدل بلل. خو دا مسأله د دې سبب شو چې په دوو وزارتونو کې یو شمیر چارواکي د ناروغۍ رخصتۍ واخلي. اوس تازه ادعاوی شوی چې د بریتانیا د مرستیال صدر اعظم چلند سبب شو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال د بریتانیایي پوځیانو د استلو مصرف زیات شي او د اوږدې مودې لپاره تاوان واوړي. راب له افغانستانه د بریتانیایي ځواکونو له وتلو وروسته د عدلي وزیر شو. همغه مهال د بریتانیا پر بهرنیو چارو وزیر ډیر انتقادونه وشول چې د ځواکونو د استلو په مهال په رخصتۍ تللی و. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې یو چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې ده. دا کتاب چې زړور ټولۍ نومیږي د هغو امریکایي پوځیانو کیسه کوي چې له 2009 څخه تر 2010 پورې د افغانستان د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې میشتو. په دې کتاب کې راغلی چې دا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې تر ټولو خونړی کلونه وو. په دې موده کې په کندهار، هلمند او کونړ کې جګړه تر نورو توده وه او په ځانګړي ډول د کندهار په ولسوالیو کې بیا ارغنداب تر ټولو خطرناک ځای و. واشنگتن اگزامینر ورسپانه د کتاب پر اساس لیکي چې ارغنداب ته 130 امریکایي پوځیان استول شوي وو. د هغوی له منځه 3 تنه په جګړه کې ووژل شول، د 12 تنو د بدن غړي غوڅ شول او یو شمېر نور ټپیان شول. کتاب دی رڼا چوي چې دغه ځواکونو څنګه ځان وژغوره او عملیات یې بشپړ کړل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د ظریفي یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول وروسته پر شوزو فشارونه زیات شوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت وایي د نومبر له 3 نیټې د شسو د حقوقو د فعال ظریفي یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سر نیول ادامه لري. شغلی بنت پرون په خپل ټویټر کې لیکلی خپل ژغل نور حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دغو کسانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي ټول افغانان د سولې زو غوندو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي.
میرمن یعقوبیا او همکاران یې په کابل کې نیول شوی او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه خبره شوی. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د ظریفه یعقوبیا او یو شمېر دورو معترضو میرمنو نیول کېدل دا شی چې طالبانو د خلکو حق حق چې وکړی شي د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره خپل ځخ پورته کړی ناقص کړی دی. په همدې حال کې د شسو د حقونو ځینې فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو شهرونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکوي. د شسو د حقونو فعال نظیف حقپال آزادي رادیو ته وویل
د نومبر په 8مه چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو خارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او پولندن کې میش هغه مدني او بشري حقوق او فعالین نو لخوا تنظیم شوای دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوال ټولنې څخه، هغه هم د خزو د حقوقو په اړه ده چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادره شي.
ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر شزو او جنو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. شزي په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او جنو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې شزو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واغوشتې د طالبانو شمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت ته شمرزو د ولسوالۍ د شوګي د کلی وشدن چې تقاش ته دا سلام وایم. باندې سلام وروره، دغه د دبليو ټي مرستي چې راغلي دي ډیر سخت دا ولسمه خوشاله ده، زته په دې خاطر باندې چې د ترجمې راتګ له مخه خلکو سره کومک وکړو. نو نور مشه ده سموږ دا اله کوو چې دغه اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې حالت هغه غرمي شینی دي یا لاریم بنديږي، نور هم کومک وکړو موږ ډیر خوشاله شو. او بل پټه شانو کې مخکې د کښنانو مواد او اوس پکې نه څه دیوارانو دا هم باید کومه کوکې سبا ور وکړ چې په خپل شل تنه کول لرم او د ورو کې باندې مرته پاتې دي. دا چې وخت راغلی دی چې موږ په خوراک په اوبو پوری ډوډۍ اټام خوللای دی، نو دا چې په زر هاو خلک نور هم ماته تر ما ډیر مسکینان تر نور خلک ډیر وي. استاد صدا هیله ده چې تاسو دا موږ پیغام د نړیوالو غوړو ته ورسوي. ډیر مننه.
السلام علیکم، من یهار ولایت لالپوری ولسوالۍ نه درڅه تماس کیم. بس سلام مجا درخواست دی د افغانستان خلکو سره څو ظلمونه روان دي اب غونډي ملکونو کې او ام د اروپای مملکو کې چې د ګیرونو کې چې څوک په تاسو کې چي نړیواله سم درخواست کوي چې پاکستان دی موږ پښتانه دي، موږ هم پښتانه زموږ ورونه دي، کوم ملکونه دي باید بشر دي څه خواسته باید وشي. زمنګ ورونه بالکل یو ځای ته تګ را تګ نشي کولای چې لاټي انت دې زمونه و تر کې یو خاران سره شو دي ګلا او په پوره باندې و تړل او خاران یې ملکل او نو مجري کولای شي نه خوري کولای شي. د افغانستان حکومت دا درخواست کوي چې د زمونه مخاوني چې دا کوم زمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي د زمونه اخلاص کوي خاران خپل کاروبار او ځنته جوړ شي. افغانستان یو ځای ته زمونه کو خو د افغانستان خلک لاټي او څه دې ظلم دي ته کې نړیواله سم دا درخواست دي د افغانستان حکومت سم دا درخواست دي کوم مسلمانان چې په تکلیف سره مخامخ دي چې دا ظلم نه اخلاص کی او دا ظلم ته پای ټکی کیږي. والسلام ګل دی الله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د شوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سامورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا د هغې پوینا نن په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کیږي. د هغې په خبره که څه هم نړۍ پرمختګ کړی خو زیات نور کارونه باید وسي، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د تیرو 4 لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شو په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په وړاندې د راروانو مسابقو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. دغه 3 ورځنۍ او 500 اوره سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 15، 18 او 20 نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې ترسره سي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او راروانه سیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوپر کولا ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورونیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک سو. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د 2 اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي. حسین سوري دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه د محل د ځوانانو د سوک وهنې په یوه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی. ویلي دي چې د ایران چارواکي له افتخار بې برخې دي. حسین سوری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې میرمنې د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه میرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې ساه ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه په ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د 6 کلن نړیوال جام سیالۍ چې 2 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي.
بس دی شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بس دی پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د طالبانو تر واک لاندې ښځې څومره د نظر څرګندولو او نیوکې حق لري؟ په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانی وایي په وروستیو 15 میاشتو کې د فعالیتونو هدف یې ښځو ته د زده کړو او کار د حق لپاره عدالت غوښتنه ده، خو د طالبان لخوا د دوی اعتراضونو پر لپسې په تهدید نیولو او ویرولو خاموشه شوي دي. یو شمېر افغان فعالان وایي د طالبانو په زندانونو کې د ورځو او اونیو له زندان تېرولو وروسته اوس دلیل چې له افغانستان ووزي. خو د راپورونو پر بنسټ لا هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو په توقیف کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ویلي دي چې طالبان یې په وروستیو کې 2 تنه همکاران نیولې دي. طالبان تر اوسه پورې د ظریف یعقوبی، فرحت پوپلزی او هماره یوسفی د نیول کېدو ادعا په اړه خاموشي غوره کړې ده. نن موږ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ولې د طالبانو تر واک لاندې ښځو ته د نظر څرګندولو حق نه ورکول کېږي او ولې د ښځو د حقونو فعالان د طالب چارواکو لخوا نیول کېږي. په خبرونه کې راسره ملمنی هم شته. زموږ د خبرونې ململی د مدني حقونو فعاله میرمن اوګی امیل او د خزو د حقونو فعاله دنیا صفای د چی از موږ ملمنی هم په کرخ را سره وصل شوې دي. میرمن صفای په پیل کې به تاسو تر اوسه ستړي مشي په خیر راغلی مننه چې موږ بلنه مو منله کدار ته په پیل کې وای چې دغه میرمن شنی ول کیږي موږ راپورونه درلودل چې په روستي ورځو کې درې میرمنې دغه ډلې ظریفه یعقوبی فرحت پوپلزی او همره یوسف نیول شوې دي. دغه میرمنې پسل کې دوی وسلنه لري یوازې راپورته کیږي خپل نظر بیانې کچور ته دوی ته اجازه ورکړي چې خبري وکړي په دغه کې وڅ ستونځ ویزه ک دوی خو عملا جنگ نکړي.
زما خبري زنه په کومه چې وایي طالبان دغه ډاریږي د خزونه دغه د نن ورځ کزه چې دا د مخکنی خزانه ده چې به سواده وسی دی دوی شل کلم دا سوی دی زیار باسه خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی دا او دوی کوي نن چې دوی حق سلب شي او کینی په قرار وګوري چې دوی حق سلب شوی دا او دوی زنه په کومه کله چې طالبان قدرت ورسیدل یوازینی ستونزه اصلي ستونزه دوی د خزو سره درلوده. هر حکم هر قانون چې دوی قادر کوله چې دوی جوړول دا خزه باندې وو څه په دغه ایرانی ما چې تاسو په کوم اساس په کوم مسؤلیت او په کوم حق تاسو داسې بندیزونه خزه باندې راوړي دا په چی کې ویل شوی ده؟ په قرآن کې، په حدیث کې، په شریعت کې به شي که تاسو غواړي تر اوسه دوی نړیوال په رسمیت نه دي پیژندلی. خلک د افغانستان خلک هم دوی نه پیژني په رسمیت که د خلک د افغانستان خلک امغه اساسي حق مخصوصا د خزو اساسي اولي حق خپل چې دا غد تعلیم حق او د کار حق او د ازادي د ګرځیدل د پوشاک ټول شان دوی حق خپل د خزو او کله چې دوی د متحدین جنو باندې کوي ځان سره یې اول خو دوی منکر کیږي چې موږ دا دوی نه دی خپل موږ دا نه دی راوول او کله چې درسانه دوی نه خپل خلک نړیوا د سازمان ملال او اروپایی ودن خبری که بیادوی اقرار کهی شو و منگ داخل رو بری کاریده.
میرمن صافی پا بخینی سر میرمن صافی اغا انجونه چی تیر زل طالبانونی ولوی او روست بیا یو کلپ داخلی وزارت خبور کلا پا غی که ده انجونه وی ترازون را غلی و تاغ انجونه ده نیول پرام پا دوی پخکاره ده ول بانده و نوالی شد ده دوی لخوانی ول شویده و ده تایید نکره چې خبر شو بیا معلومه شوه چې د غنجونی د دوی په توقيف کې دي ځکه دوی ښکار دغه موضوع نه تاییدي کچورته دغه وضعیت هم داسې دوام پیدا کړی یو غنجونی چې د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي دوی داسې زندانونو ته وړل شي تاسو فکر کوئ چې دغه د حق یا دغه حقوق چې دوی د غوښتنو لپاره سرکونو ته راوځي دا په دې ارزي چې غنجونی په زندان ته لاړ شي
خبره درده چه که دوی یو اینجور اخری که لازم اینجور که شل که هر سن اینجور واخنی مونگا دوی بندیزونه مونگا اسمان نداری گو اخپل ترازونه تا دوام برکو او دوی چه دست کار کهوی چه غواری دا متعرضی اینجور چه اخری دوی تهدید کهوی او دوی ندیر زمانات اخری او دوی دخلون اغی شور توایی چه اغی اخری اعتراض نامه احضار نامه چی ده بزور اخلی یو ده شروع پا وقتی یو ده تلوی خرنجون سونه چه دوگوی ویدوخ پرسوی و خوزه هم ده خواهیم چه دوی ربوی بندیکوی بیاوایی چه مونگا ده کار نده کری کلی چه خان خبری گی بیاو دوی خرار کری چه وو مونگا دوی بندیکوی ده و دستی دوی اعتراض کری خونو تاسی زمونگ حق وار که ولی مونگا اعتراض وکو کدا چې زمونږ حق چوکات په سم کې وایلی دا تر اوسه یو نیم کار سو خوندي خلاصو نه ده دا ځکه په سم کې ده چې جنونو داسې وایي کوم حق کوم حق چې دوی موږ ته اسلام راکړي چې د سنت شریعت په شی په قانون کې وایي چې موږ
میرمن صافی طالبان همیشه دا خبره کوي چې دوی به میرمنو ته حق ورکړي د اسلام په چوکاټ کې به ورکړي او دوی به شرایط برابرۍ دوی هر وخت همدغه مسله یادوي تاسو فکر کوئ چې کچرته میرمنې د دې په ځای چې سړک ته راوځي او دوی اعتراض وکړي یو څه صبر وکړي خبرې داسې
دوی خونه منی دا وای زنه ده ما سوزه لیم ده خبر کری ده چه ولی دوی چه پا دوها که زی اغن خزو چه لابی خزی دی پروژهی خزی دی مافیهی خزی دی اوگوی سر خبری کینی خبری کوی کینی کنه او پرکلو پا داخل دینی که ولی ده خبر افغان خزی چه پا افغانستان که ده پامدر که پامده افغانستان که ده څونه څه سره مخامخ دی ولې دوی سره هم کې خبرې نه کوي چې څنګه هرسي ولې دوی داسې دا کار نه کوي هغه او د دې لامه چې دوی له چې موږ دا کار نه وکړي او موږ د خزو حق ورکړی دا د شریعت قانون پر اساس کوم هغه حق چې تاسو موږ خزو ته راکړي هغه حق راته وایي موږ ډیر خزو د دولتي ادارو کې کار کوي هغه ټول کار نه استلی دا که یو څو اندک او نسات خزو دی د کوم ماشه دی چې کړی دا د نارینه ماشه مدون دی او د خزینه ماشونه مل کړی دا یوازې دا خبره نه ده ډیر څنګه د خزو څنګه په افغانستان کې د سویل مخکې یو دوه سمخه امامونه بند کړ ورزش ټیمونه بند کړ تفریح شان مونږ اولی مونږ خدای آزاد پیدا کړی دا او دا زمون حق دي چې آزاد وګرځو هر شی باندې زونه ولې د خزو باندې راوړي تاسو څنګه چې شی د خزو باندې که تاسو څنګه دونه ډیر دي نو کینه مخامخ ولې دا ریګه څنګه د خزو د افغان خزو نه افغان خزو نه یوازې قلم په لاس کې لري او یوازې د هغه شعار دي دا خبرې دي نو هغه شی نه لري دا هغه د دې د قلم نه د دوی د سواد نه لري دي طالب
ډیر مننه
که دوی کینی یو ان ځل تاسو مې څنګه کیږه مګر دوی نه غواړي چې خارجيان خپل سره کینی چې مافیایي ده او د افغان میرمن خپل سره نکینی
ډیر مننه تاسو به تر راګرځو میرمن اوګه یمیل هم را سره په خبرونه کې وصل ده تاسو ته ستړي مشو وایم په خیر اغلی میرمن اوګه تاسو هم کړه ته دا موضوع وای ک دغه میرمن چې اوس په دې رسته و کې ترازونه کوي سړکونو تراوزی د دوی نیول او زندان ته چول آیا په دوی په دغه باندې ارزي چې دوی د کوم حقونو لپاره مبارزه کوي چې دوی زندان ته لاړ شي
مینه کوم د مری تاسو مېرمن صفی خوښه ټول د ژوند په تخ خپل سلامونه او جنښت ورمې کوم واقعاً د دې خپل आवाज پورته کوي او زندان ته چې قرباني ورکړي او په افغاني ټولنه کې چې یو د دې ټولنه ده یو مېرمن یو جلکې یو خور چې زندان ته دې تاسو پوهیږي چې د دې د دېونو خلاف دی او ښځه بیا هغه کورنۍ نه مني څومره مشکلات دی او ښځې زندان تک لپاره هغه ټولنه هغه کورنۍ څومره په کم نظر ورته ګوري څومره سخته ده مګر کله چې څوم زیاتره دی عدالتي زیات شي نو مجبور ده چې یو تعداد یو لوی او پراخ که شوړ د فارې د پاسيبي مبارزه او خپلواس ورته کیږي چې دا د دې مقدس وختونه را مونږ افغانستان کې کوم خدي دي دا د خپل نارینه جنگونو په بدو کې نیم ډېرې مونږ سکم جنگ شو او په دې کې مونږ د نارینه له لاس اور کوو ستاسو مېرمنې ټول مجبور مکلف دي مسؤلیت لري چې خپل کورنۍ ده ژوند د بقا لپاره کار وکړي نفقه راوړي خپل اولاد ته خپل ځان لپاره دا حالات دا ستونزې مشکلات چې دوی لري آیا طالبان پوهیږي چې دا میرمنې څومره تکلیفونه وباسي مجبور مکلف دي او ډېر هغه لري احتیاج لري په دې باندې هېڅ پرې بحث نه کوي په دې باندې هېڅ پرې غوږونه نه ګروي د دوی اصلي کارونه دي په دې شل کارونو کې تعلیم یافته شول دوی ډېر وړتیاوې پیدا کړل ډېر ښه ظرفیتونه یې پیدا کړل ډېر خپل بېجاري شو ته ورسېدل یو څه زمینه مساعده وه خو دوی په کورونو کړي صرف هغه څوک چې تلاشي کوي هغه ځای کې چې ډېر اړینه ده خال خال میرمنو ته اجازه ورکړي او چې چې دې کې نه بس کوي او نه موږ خو ورته اجازه ورکړي نو هغه اصلي ځای کې چې هغه میرمنې رسیدلې وي او دې ضرور اړینه وو چې دې ټولنې حیات پر مخ ته او د ټولنې د پرمختګ لپاره هغه دې مفید تمام دي دې کې تاور او هغه راغنده غدون په ټولنه کې هغه یې مان کړل هغه په کورونو کړل او دا تعلیم چې دا جنکې اوس پاتې دي
دا خود یو مملکت د بقا مسله ده. سبا ورځ دا اوس ورته مسخري ښکاري، ډېر به عادي خبره ښکاري، مګر په یو تاریخي وقته کې بیا وروسته چې موږ یو جلکۍ مو نه لرو چې کانکور کې اشتراک وکړي، او جلکۍ مو نه لرو چې هغه د طب نه فارغ شي او هغه تعلیم یافته وي چې نورو جنکیو ته درس ورکړي یا په دې ټولنه کې کار وکړي په مختلفو چارو کې، بیا دا وروسته بیا دا درد بیا پیدا کیږي. خوست دا رقم چلن ظلم دی، دا یو ملي خیانت دی چې د میرمنو سره دلته کیږي.
میرمنوګۍ، تاسو یادونه وکړه چې په ټولو برخو کې، په حتی په زیاترو برخو کې میرمنې اوس په کور ناستې دي، کار نه کوي. که موږ بیرته همدغه موضوع ته راوګرځو چې دغه د نجونو نیول، دغه معترضین چې زندان ته وړل کېږي، توقف کېږي، معلومه ده چې دوی هغه پولیس چې په نظام په تېر نظام کې کار کولی، هغه اوس په کور ناستې دي. څه فکر کوي دغه نجونې چې وړل کېږي، تاسو یادونه وکړه چې د دودونو خلاف یو خبره ده چې انجلۍ زندان ته وړل شي، هلته ښځینه پولیس نشته، دوی سره چې کوم برخورد کېږي، دا د افغاني فرهنګ او د اسلام سره په تضاد کې نه ده؟ بالکل
بالکل،
سره
په سره کې ده، واضح خبره ده، ټوله دنیا پوهېږي، دوی پوهېږي، اما زه نه پوهېږم چې ولې داسې کړنې داسې برخوردونه د میرمنو سره کېږي. دا لوی ظلم دی، خدای باور وکړه چې د سړي هغه انساني وجدان ته تکان ورکوي. څنګه دوی کولی شي خپل یو خور یو مور په زندان کې وي چې خلاف د ټولو عناناتو او کلتور، او چې جرم نه دی کړی، جرم دا دی چې خپل د عدالت د پاره خپل د روا غوښتنو دپاره خپل آواز پورته کوي په انساني ډول، او دا بیا داسې یو برخورد ورسره وشي، دا ډېره سخته ده. دوی غواړي چې نور ښځې جرأت ونه کړي، ځکه چې دغه حرکت خو ډېر سخته ده، نو نور ښځې به هېڅ خپل آواز پورته نه کړي، او بیا خلک به هم پوه نه شي چې موږ څه کارونه په دوی باندې کوو. تاسو ته معلومه خبره ده چې ورځ تر بلې د دوی دپاره محدودیتونه وضع کېږي، څنګه چې صافۍ خورو ویلې، پارکونه، تفریح پارکونه چې هلته فقط ښځې تللې، فقط جنکۍ تللې، نارینه پکې یو هلک حتی نه کلان اجازه نه درلوده، هغه یې بندې کړي، امامونه یې بندې کړي د ښځې.
نو د دومره محدودیتونو وضع کولو هدف څه ده؟ میرمن وګۍ، د دومره محدودیتونو وضع کول هدف څه دی؟ لکه کوم وخت نه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، موږ فرمانونه وینو چې یوازې د ښځو په اړه صادرېږي، او په دوی محدودیت وضع کېږي، هدف څه ده؟
والله هدف مې فکر کوم چې دوی د ښځو د دې جرأت نه، د دوی د وړتیا نه، د دوی د حضور نه په ټولنه کې یره ولري، ځکه ښځې ډېر تر نارینه وو باتدبیرې دي. که چیرې یوه ښځه هغه خپل بلوغ ته ورسېږي، هغه خپل علم پوهې ته ورسېږي، خپل هنر ته ورسېږي، نو دا ډېر ښځه لیدی شي، ډېر ښه وړتیاوې ښودی شي، او ډېر د پام وړ کارونه کولی شي تر نارینه وو زیات دا کولی شي چې
یو بلې موضوع ته دلته اشاره کوم. میرمن میل، دلته یو بلې موضوع ته اشاره کوم. په تېر نظام کې موږ ښځې درلودلې چې هغوی کار کوو، او دا نن چې موږ کوم میرمنې ګورو چې دوی د خپل حقونو لپاره راپورته کېږي، دوی په هغه تېر نظام کې زده کړې کړي دي، یو له دوی نه پورته نه شوه، نظام یې چپه نه کړو، او د دې غوښتنه یې ونه کړه چې دوی داسې څه غواړي چې هغه به د نظام خلاف وي. دې نظام کې تاسو څه فکر کوئ چې میرمنې داسې غوښتنې لري چې دوی به نظام ټول غواړي چې طالب ورسره نه کینی، او یو پایلې ته نه رسیږي، او بالاخره دغه د نجونو سر زندان ته رسیږي؟
نه والله، دا فکر نه کوم. دې ټولنه کې هېڅ کلام د ښځو هغه وخت هم د سر په سلو کې خپل حقونو ته نه وو رسېدلي څنګه چې لازم وو. په هر صورت خو بیا هم یو زمینه مساعد وو، او عادقر ښځې ورسېدلې، یو ځینې ځایو کې دومره ماتېدیت، دومره ظلم زور نه وو ورسره. نو خبره په دې کې ده چې اوس د دې ښځې په مقابل کې دومره نفرت انګیز برخورد کوي، ته به وایي چې دا مور نه ده، دا خور نه ده، په دې باندې کور ودان نه ده، په دې باندې ټولنه ښه نه ښکاري. د دې ټولنې بقا دپاره همدا میرمنه ده چې دا ټولنه اوس مونږ ګورو، تاسو هستې، مونږ هستو،
زنه پیغام په اسلام کې خودم رلوي احترام خزه د پارشته ری چې دوی ا د کوم ور اسلام دی دا ولی دا د خزو خلاف اسلام خو خزه د پاره ماشاءالله دی زیاته کونه ور کړی دی زیاته عزت ور کړی چې دوی ولی خلاف دا خبر خورد کې ما د پاره همیشه دا سوال دی چې ولی او په داسې کې چې زی خزه د پاره دومره زشت برخورد کیږي دومره ناوړه برخورد کیږي چې سړی زړه درد کوي هلته پاسپورټ ته چې زی داسې پیر وهي ښځې ته ښځې سره خو لرې ودرېږه او دفترو کې چې زی خو اصلا اجازه ورته نه ورکوي او دوی په بس اکثر ورته ګوري ته باور وکړه چې د دې حالتونو نه سړی ډېر خفه کېږي ډېر متاثر کېږي باید خپل آواز پورته کړي چې ولې
ډېرمننه کور ودان تاسو بیرته راګرځو میرمن صفه که تاسو راته ووایي چې کله چې په دغې میرمنو باندې محدودیتونه وضع کیږي په افغانستان کې او د هغوی په اړه یو فرمان صادریږي په ټوله کې یوازې په داخل کې په نړیواله سطحه باندې هم غبرګونونه راپارېږي تاسو څه فکر کوئ دغه د محدودیتونو وضع کول د طالبان د حکومت رسمیت پېژندلو سره څومره تړاو لري؟
طالبان حکومت او د ښځو حقونو او د ټولو د افغانانو د افغان شهروان چې په افغانستان کې اوسېږي که نارینه که ښځینه دا ټول حق لري چې په خپل هېواد کې آزاده وګرځي وظیفه ته ولاړ شي هر شهروان هماغه حق لري که نه بیا غته لري اعتباط لري اوسره که څه چې جامع جهاني ملل اروپایي هېوادونه غواړي که هغوی د طالبان عمل وکړي او د ښځو حقونه ورکړي څه شی چې ښځو غواړي موږ هم نه غواړو ځکه اروپایي خارجیانو غوندې د ژوند موږ ته محیاتیاسي کولی نه شي ځکه زموږ هېواد د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ ده یوازې دا ستونزه ده ښځه ستونزه خو یې لا خوشي کړي دغه او زموږ اقتصادي وضعیت د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده خانم میرمن وګي اشاره وکړه چې زموږ ډیره میرمنې دي چې د خوړو لپاره چې نه لري دغه په کور کې مجبور نه ده خپل اولاد یو څه کار کوي خپل ماشومان لپاره یو حلال لقمه ډوډۍ پیدا کړي چې دا څنګه ته ټول مشکلات د خزو باندې راوړي نو هغه څه وکړي مجبور دي خدای نخسته یو بل لار او لار یو ډوډۍ پیدا کړي خپل ماشومان لپاره خو مجبور ده طالبان خلک مجبور کوي دوی بندیزونه راوړي د ښځو حتی زموږ جوانانو باندې چې دوی د خپل هېواد نه وتښتي ولاړ سي که پلارې مړ سي هر رقم سي خو نه غواړي په داسې محدودیتونه چې دوی ټول حقونه واخلي دلته ژوند وکړي که یوازې ښځو نه او که جوانانو وګورو که نور د تاجک پښتو نظارت د ټولو حقونه ترسوی ده که دا چې اروپا غواړي چې د ښځو زموږ افغان ښځه غواړي چې زموږ حقونه راشي او ښځه پرېږدي خپل دنده ته ولاړ سي او داسې وایي تعلیم ته نور په ټوله دا هم شمول حکومت جوړ کړي زما په نظر هم شمول حکومت جوړ کړي او ټول پېدون ورکړي او ټول ته حق ورکړي که ښځینه وسي نارینه که پښتون ته ټول ته حق ورکړي چې همدغه غوښتنه زموږ هم ده د ښځو غوښتنه ده او د نړیوال هم ده که دا کارونه چې زما په نظر د رسمیت د پېژندلو د رسمیت د دوی زر به د نړیوال او سازمان جامع جهاني دا ټول خلک دوی په رسمیت پېژني که داسې ګډوډي اوسي چې د ښځو حق معلومه نه ده دلته د خوراکه مواد څونه جیب سوی ده خلک د کار کولی نه شي نو څنګه دا مواد خوراکه مخکې د خوړلو لپاره داسې وضعیت د بحران وضعیت اقتصادي د هر شی سره نو څنګه خلک دوی په رسمیت وپېژني د افغانستان خلک موږ که موږ یو سروې وکړو په افغانستان کې په ټول دا طالبان یوازې په توفنچه توپک سره خلک مجبور کوي چې هغوی ته رایه ورکړي خدای ونه په رضایت خلک ورته رایه ورکړي
میرمن صفه که دا امرته وایي چې په دې وروستیو کې چې دغه محدودیتونه په میرمنو باندې وضع شوي دي او هغوی چې خپل غږ پورته کوي په داسې ډول باندې خاموشه کیږي چې یا زندان ته وړل کیږي یا زیاتره هغه میرمنې چې مخکې دوی سړکونو ته وتلې اعتراض کوي اوس له افغانستانه بهر دي که چېرته دغه سلسله هم داسې دوام وکړي تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به داسې له دې نه وروسته بیا کمه میرمنې وي چې هغوی راپورته شي او دغه کوم حقونه چې دوی ته نه دي ورکړل شوي د دوی لپاره غږ پورته کړي
که داسې وضعیت وسي ولې ما په نظر زه خو خپله غږ پورته کوم او
پس ټول چې ژوند دی مګا پورته کوم ځکه چې موږ حق موږ ته اسلام د موږ حق راکړی دی دوی څوک دي چې سم دي راځلې په زور دا حکومت اخته نه یو ساله یا امریکایان دوی درته راوړي او دا کولې نه چې موږ حق واخلي تاسو په قسم باور په خدای وکړي کله چې موږ د اعتراض لپاره وځو موږ باور نه لرو کله چې کوټه موږ سم سالم ژوندۍ کوټه راځو کنه ځکه موږ دوی موږ باندې فایټ کوي په څنګه باندې فایټ کوي موږ تهدید کوي باندې کوي دا چې نور کارونه د خدای باندې کوي ولې دا څه کارونه کوي په اسلام کې تاسو ویلي دا شر نه دي اسلام د نه کانت یو خز افغان خز سره یو افغان میرمن مسلمان خز سره دا څه سلوک وکړه دا څه برخورد وکړه په کوم بد اسلام په کوم وازه کې دا څه راغلی دا څه خپل ځان چې مسلمان غني چې وایي موږ مسلمان یو دا افغانستان مخ کې ده جمهوریت په مخ کې ده کافر او خلک دې ګرځیدل او څنګه راغلي چې مسلمان اوري توبه نه وکړه دا افغانستان دا ورنه مسلمان وخت دا افغانستان خلک نه خلک مسلمانو په کورنۍ ټول کورنۍ مسلمان دي او په کورنۍ مسلمان څه پیدا شوی دا او که نوې پښتنه وکړي د دوی سم اسلامیت هم ځان دي د اسلام په چوکاټ کې دوی سم هغه قانون نه تطبیق نه کوي
مېرمن صفای بلند کې راته وایي اوس حل لار څه ده موږ باید په کومه لار لاړ شو طالب چارواکو سره مېرمنې باید په کومه طریقه اوس ادي عقل برخورد وکړي چې هغه اجازه ورکړي چې دوی راشي خپل نظر بیان کړي ترڅو هدا عقل موږ یو حل لار تصرف وکړو کدا وضعیت دوام وکړي موږ نتیجې ته نه رسیږو
یا وزای حل لارم دا چې باید یو مشمول حکومت جوړ شي څه چې تم حق ورکی په سیاست په اجتماع په ټولنه په هر ځای کې باید زه خزته حق ورکی چې اکله مخکې په جمهوریت کې اوسه مده زه نه وایم دا جمهوریت شبانی نه کوم هغه کې ډیره ستاسو ما هغه حکومت نه زمان جوړ نه خوښی ده ځکه دا په هغه کې د خزو ډیره حقونه سلسوي وو مګر د اسلام د نګانه چې څه څه سم وایي دي خزو حق ورکی او خزته مشمول حکومت جوړ کی او کین خپل افغان میرمن خزته مخامه خبرې وکړي جلسه وکړي چې دوی ستونده چې ده دوی چې غواړي خزه د افغان خزه چې غواړي چې دا ټول حل شي تر کله پورې موږ همداسې په ګاډي ورته جنګ کوو همداسې وضعیت کې زموږ مور پلار زموږ اجداد همداسې وضعیت افغانستان جوړ شو تیر شو موږ خپل ژوند پونه شو او څنګه همداسې وضعیت روانه ده تر کله پورې تاسو وګورئ د سوځي تاسو دا اوس نه صرف تعلیم یافته بسواده نه څه دي
کوروته
خبرې کوي موږ هم ټول په یو ځای کې
مننه مېرمن اوګه کې تاسو راته وای شي تاسو حلارې څوړندې کوي بل اخر موږ باید په کوم لار طالبان سره لاړ شو چې داسې یو ټکی ته سره ورسې ګوچی توافق وشي
ما په نظر بیا به موږ اواز دی وړي او دې د دې لپاره باید مثبت جواب ورکړي او د څه دې نه کوي چې هر څه دې ګوري په سترګو باندې او نړیوالې ګوري ټول دنیا اوس دنیا د څه نه ده لکه په خوا په سیر شي کدي موږ اوازونه خپه کې او دنیا به خبيګ نه اوس دنیا لکه یو ورغوي غونډي یو کلی غونډي دی اوس ټول د هر لارې نه امکان دې شته چې حقایق باید خبري شي او ټول دنیا باید په موږ باندې پوه شي چې دلته څه تیریږي او کدي بیا انکار کوي همیشه مکرر انګي څنګه چې هر څه ویني دی وايي خدای دې نه کوي دا څه نه ده او دنیا ګوره
کوله ډیر زیات مننه
کوم هم دې چې دا आवाज نه بس خفه فاتې نشي بیا نو بیا ناری سوري وي आवाज نه بس چې څومره چې ته ظلم بیا ته نه ممکن دې چې आवाज پورته نشي ال تک مړینه ارتي وی انسانان قرباني مني مگر ظلم نشي منل اسمان د نور د شورل د پاره خپل سرونه ورته خپل आवाज ورته پورته کوي او خپل هر هغه ریسک چې سره ملوي هغه ته ځان ورکوي
ډیر زیات
انا ریوال باید تکداد چې دوام وکړي باید لکټینی نظر وکړي دوی باندې باید فکر وکړي چې دا هیڅ امکان نه لري چې دا ټولنه په دې رقم نور پرمخ لاړ شي اډیا کال باید یو تسنیمونی ولشي د تغیرات لپاره او دوی هم باید خپل ځان کې تغیرات راولي
ډیر زیات مننه کوم مودان مننه ژوندۍ اوسئ چې موږ سره مو په بحث کې ګډون وکړو لته سو قدرمنو ملمنو مننه کوو هر یوې اوګې میل او دنیا صفای څخه اوس به محاسب تلاش تور شو زموږ همکار د فیسبوک کمنټونه بل موږ سره شریک کړي حسیب صاحب ستړي مش
سلامونه تاسو ته نورام کرنو ته په دغه موضوع باندې کوم پوسټ پر د زادری رو پر پښتو فیسبوک پر نشو یو غنو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي زبې دلته یو څو د کسانو نظرونه وایم ولید احمد شریف وای په افغانستان کې نه یوازې خځې بلکې نارینه هم د اعتراض او انتقاد حق نه لري د سډیری بلګشته چې د همدې سالمو نیو کلامل خلکو ته طالبانو له خوا څخه لیکلی په مسنجر په واتس اپ په ټلیفون د بل چا په خوله او مخامخ اختار ورکول شوی او نورو پکې سرونه د لاسه ورکړي، زندانی شوي، وهل شوي، شکنجه شوي او بې عزته شوي دي. میرویس افغان لیکلی هیڅوک دا اجازه نه لري چې خپل آواز اوچت کړي، ټول او د خپل د حق غوښتنه وکړي، خلک د غلام او کنیزې په شان ژوند کوي. بشیر امیری لیکلی دی دا خبره رښتیا نه ده چې پر ښځو یوازې هغه علم فرض دی چې الله تعالی پرې وپیژني، او په داسې بیانونو باور مه کوئ. زه نه پوهیږم چې اوسنی مشرانو ولې هر چاته د فتوا ورکولو اجازه ورکړې. موږ د خپلو خویندو، لونو، میرمنو او میندو د تعلیم لپاره کار کوو. راځئ چې په ګډه افغانستان تعلیم یافته کړو. پردیس شیګیوال بیا لیکلی خلک یې دومره مجبوره کړي چې د وی بوجې وړو په ورکړې سره د هغوی ټول نظرونه په خپل طرف کوي. دغه ورځ یو بل اوریدونکي هم لیکلی دی، ادریس پکتیاوال په نوم باندې، ښځې د ژوند حق نه لري، ته یې د نظر خبرې کوي، هر فرمان یې د ښځو لپاره وي. افغانستان کې ژوند کول ډیر سخت شوی. دوی د خپل نظر په پای کې د اوف لیکلو سره خپل نهیلی څرګنده کړی ده، او داسې نور کسان هم خپل نظرونه شریک کړي.
ډیره مننه تلاش صاحب کور مودان چې د فیسبوک د ګډونوالو نظرونه مو هم سره شریک کړل. زموږ خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو الله مال.